السلام علیکم، سهار مو بخیر. د ازادۍ رادیو د نن خبرونو ته خره غلست. نن چهارشنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د لنده یا قوس شپارسمه ده چې د 2023 میلادي کال د دسمبر له 1 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ خبری مجله پیلېږي. د هم په سر کې خبرونه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې د طالبانو حکومت ته خبرداری ورکړی چې په پاریس کې د 2024 کال د اولمپیک په لوبو کې د افغانستان ګډون به یوازې د ښځو او نجونو سپورت ته د اجازه ورکولو له شرط سره تړلی وي. طالبانو په افغانستان کې پر ښځو د محدودیتونو د لګولو په ترڅ کې د ښځو پر سپورت هم بندیز لګولی. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې اجرایه بورډ د سویس په لوزان ښار کې په خپله پرونۍ غونډه کې په افغانستان کې د ښځو پر سپورتي لوبو د طالبانو د محدودیتونو په اړه د یو بشپړ راپور له اورېدو وروسته له دې کبله سخته اندېښنه وښوده او په کلکه یې وغندل، خو دې کمیټې طالبانو ته کوم ضربل اجل ونه ټاکه. د اولمپیک نړیوالې کمیټې له غونډې وروسته په یو بیان کې له طالبانو وغوښتل چې د پاریس په اولمپیک کې د افغانستان د ټیمونو په ترکیب کې نجونو ته هم ونډه ورکړي. د بشري حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ پرون د اولمپیک نړیوالې کمیټې غوښتنه وکړه چې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو په خاطر د افغانستان ته په نړیوالو سپورتي لوبو کې د ګډون اجازه نه ورکوي. د طالبانو د حکومت د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټام ویسټ ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې هیڅ چاته ګواښ نه پیښیږي. مجاهد او ویسټ پرون د متحده عرب اماراتو په پلازمینه ابوظبي کې سره وکتل او د طالبانو د دفاع وزارت یې د خبرو جزئیات خپره کړي دي. ښاغلی مجاهد او ورسره پلاوی له تیرو دوه ورځو راهیسې په اماراتو کې دي او هلته یې د اماراتو له لوړپوړو چارواکو سره هم پر دوه اړخیزو مسایلو خبرې کړي. طالبان دغه ډاډ داسې مهال ورکوي چې له دې مخکې د سیمې ځینو هیوادونو ویلي وو په افغانستان کې نړیوالې او سیمه ییزې تروریستي ډلې لکه القاعده، داعش، تحریک طالبان پاکستان او نورې لا هم فعالیت لري. امریکا په 13 اګست میاشت کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وواژه. په 13 میاشتو کې د پاکستاني طالبانو یو شمېر مهم قمندانان په پکتیکا، پکتیا او کونړ ولایتونو کې وژل شوي دي. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت خبر ورکړی چې په بازارونو کې د پیاز او رومي بانجانو د بیې ټیټولو ته عملی هڅې پیل کړي. بختر خبری اژانس د طالبانو د مالیه وزارت په حواله ویلي دوی له بهره په واردېدونکو پیازو او بانجانو ګمرکي تعرفه له 40% 15% ته ښکته کړي. په خبر کې راغلي چې دا لارښوونه له پرون یعنی سه شنبه د افغانستان په ټولو ګمرکونو کې عملي شوې ده. یو شمېر کابل ښاریانو په دې وروستیو کې ازادۍ راډیو ته ویلي چې د یو چرک رومي او پیازو بیه 100 افغانیو ته پورته شوي. د پیازو او بانجانو د لوړې بیې یو دلیل پاکستان ته د دې سبزیجاتو صادرول بلل شوي چې د پاکستاني چارواکو په وینا هر ورځ 300 تر 400 کانتینره هغه هیواد ته ورځي. ایرانی چارواکو د سپاه پاسداران انقلاب د یو افسر د وژنې په جرم 15 تنه په اعدام او 11 تنه نور په اوږده حبس محکوم کړل. رویټرز خبری آژانس د ایران د ایرنا خبری آژانس په حواله ویلي دغه 13 کسان او 3 کم عمره ځوانان پرون سه شنبه د سپاه پاسداران د بسیج ډلې د یو مسؤول روح الله عجمیان د وژنې په جرم محکوم شول. ایرنا خبری آژانس د محکومانو هویت نه دی ښودلی او د ایران د قضا ویان مسعود ستایشی هم پر محکومو کسانو د جرم هیڅ راز ثبوت نه دی وړاندې کړی. د شوې ادعا له مخې دا قتل د نومبر په 12مه تهران ته نږدې په کراچ ښار کې شوی. داسې چې 1400 کسانو عجمیان محاصره کړی او پر هغه یې د چړو او ډبرو ګزارونه کړي. او د پاکستان ستره محکمه له 5 قاضیانو جوړ یو پلاوی وټاکه چې په کینیا کې د یو نامتو پاکستانی خبریال د وژنې په اړه تحقیقات وکړي. 50 کلن ارشاد شریف د اکتوبر په 13مه د کینیا د پلازمینې نایروبي ښار په څنډه کې په ډزو ووژل شو. پر ښاغلي شریف په پاکستان کې دننه د حکومت پر ضد د خیانت دوسیه ثبت وه او د احتمالي ګواښ له ویرې له هیواده تښتېدلی و. د پاکستان سترې محکمې ویلي دي چې دوی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او فدرالي او استخباراتي څېړنو د ادارو ځواب ته په تمه دي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو را سره وسید د دې خبرونه په دوام کې د دې او نورو خبرونو تفصیل خبرو. په بلخ او ننګرهار ولایتونو کې له پرونیو حملو وروسته د نامنیو د زیاتېدو اندېښنو ته کتنه کوو او دا موضوع له یو شنونکي سره په مرکه کې څېړو.
د یو سرتسري او دوامدار امنیت لپاره ډېر شرط دي چې هغه کار حرکات سپارل دي او همداسې د سیمې او د نړۍ هیوادونو سره خپلې اړیکې سمول دي.
په نورو موضوعاتو کې د کونړ ولایت په نړۍ ولسوالۍ کې دوو کانالونو رغونه پیل شوې.
لومړی برخه یو سل اته څلوېښت متره کانال دی چې تقریبا ساختماني چارې 95% تکمیل شوي دي.
په نړیوالو مسایلو کې به په ایران کې د روانو اعتراضونو له جزئیاتو خبر شي او د فوټبال د نړیوال جام وروستی حال هم درکوو. ونې که انسانان
او ناوې او زوم غوی ویلی چې موږ نه تیږه جوړه کړه، بیا هغوی نه تیږه جوړه شوې، اوس هم هغه د ناوې په شکل باندې هغه قمر هلته ښکاري.
پر دې انګیرنه د میدان وردګو د یو کلي خلک باور لري چې نن یې لیدو ته ورځو.
د شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. د اسلامي همکارۍ سازمان او یو شمیر هیوادونو او شخصیتونو د مزار شریف پرونی خونړۍ چودنه غندلې او غوښتنه یې کړې چې له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. په دې برید کې چې د حیرتان د نفتي موادو د کارکونکو پر بس وشوه، لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان شوي دي. همداراز پرون د جلال آباد ښار د سرایفیو په مارکیټ کې هم چاودنې یو شمیر کسان ژوبل کړل. په دې اړه نور تفصیل اسدالله لودین اوروي.
له تېرې یوې اونۍ راهیسې د افغانستان شمال د دوو خونړیو چاودنو شاهد و چې ملکي اهداف یې په نښه کړل. تر ټولو تازه چاودنه پرون په مزار شریف کې د حیرتان د نفتي موادو د کارکونکو د سپرلۍ پر موټر وشوه چې د بلخ د امنیې قمندانۍ په وینا لږ تر لږه اووه تنه یې ووژل. د دغې قمندانۍ ویان آصف وزیری تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل پېښه د درېیمې ناحیې په سید آباد څلور لاره کې په یوه کراچۍ کې د ایښودل شوي ماین له کبله وشوه.
په دغه چاودنه کې درې حیرتانو کارګوټي د موادو نفتي ادارې اووه تنه کارکوونکي په شهادت ورسېدل او شپږ تنه نور هم ټپیان شول. دغه پېښه د یو کنار جاده ماین له امله چې په یو کراچۍ کې جای په جای سوی دغه چاودنه رامنځته شوه. زموږ د امنیتي ځواکونو او پولیسو پلټنې په دې اړه روانې دي. مونږ د پیښې د قربانیانو کورنۍ ته ډاډ ورکوو چې انشاءالله د دغې پیښې ذلیل او خوار عاملین به نیسو او د قانون منګول ته به سپارو.
ځینې ځایي رسنیو په مزار شریف کې د ابو علي سینا بلخي روغتون په حواله ویلي چې پیښه کې اته تنه وژل شوي او لس نور ژوبل دي. تر پرون ماخوستن پورې لا د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې نه و منلی. د مزار شریف پرونۍ خونړۍ چاودنه د بېلابېلو خواو له لوري غندل شوې هم ده. په کابل کې د اسلامي همکاري او د سازمان ماموریت د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه چاودنه وحشیانه بللې او غوښتنې کړې چې عاملان باید پیدا او حساب کتاب ورسره وشي. اعلامیه کې د دغه سازمان د جنرال قونسل په حواله ویل شوي چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات او تاوتریخوالي د ریښو وچولو لپاره اړینه ده چې د دې ډول ترهګریزو بریدونو مخنیوی وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ناصر کنعانی هم پر برید خواشینی ښودلې او غندلې دی. ځینو فعالانو او سیاسي څیرو هم د برید غندنه کړې او لیکلې دي افغانان لا هم د جګړې له اوره خوندي نه دي. دا برید نږدې یوه اونۍ وروسته تر هغه کېږي چې ورته چاودنې د بلخ په څنګلوري سمنګان ولایت کې شپاړس تنه ووژل او شاوخوا شل نورې ژوبل کړل. د سمنګان د ایبک ښار چاودنه تیره چهارشنبه پر یوه دیني مدرسه کې وشوه او مرګ ژوبله یې هم ټوله د مدرسې زده کوونکو ته واړوله چې تنکي ځوانان وو. پرون سه شنبه د جلال آباد ښار د صرافیو په مارکیټ کې هم چاودنې لږ تر لږه نه تنه ژوبل کړل. په افغانستان کې دغه چاودنې داسې مهال کېږي چې طالبان ادعا کوي په ټول هیواد کې امنیت ټینګ کړی او په خبره یې د داعش 98% ګواښي هم له منځه وړی دی. د امنیتي چارو یو شمېر کتونکي وایي چې داعش ډله او د طالبانو د حکومت یو شمېر نور وسلوال مخالفان کولی شي وخت نا وخت په چاودنو او چریکي بریدونو سره د طالبانو حکومت ته سرخوږی جوړ کړي.
و موریدل چې د اسلامي همکاریو سازمان غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د سیاسي ثبات لپاره باید د تروریستي بریدونو مخه ونیول شي. دا غوښتنه ورسته له هغه کیږي چې په تیره نږدې یوه اونۍ کې په مزار شریف، جلال آباد او ایبک ښارونو کې خونړۍ چاودنې وشوې. دا چې دا بریدونه څوک کوي او طالبان یې ولې په مخنیوي کې پاتې راغلي، همدا پوښتنې زما همکار اسدالله الدین د پوځي چارو له کارپوه احمد خان اندړ نه کړې.
دا د افغانستان د خلکو د دښمنانو کار ده، او زه باور لرم چې دا د داعش د تروریستي ډلې عمل ده چې ترسره کړی ده، او غواړي چې نړۍ ته او د سیمې وادو ته خپل موجودیت وښيي.
اندر صاحب، دا ډول بریدونه د طالبانو حکومت ته څومره لویه ننګونه ده، ځکه دوی ټټر وهلی چې په افغانستان کې امنیت سراسري ټینګ کړی دی.
بله، و طالبانو وروسته د جمهوریت له سقوط څخه ډېر ژر وکولی سول چې د افغانستان په ټوله مځکنۍ بشپړتیا باندې خپل حاکمیت ولري، خو د یو سرتاسري او دوامدار امنیت لپاره ډېر شرط دي چې هغه کار هلیکار ته سپارل دي، او همداسې د سیمې او د نړۍ هیوادونو سره خپل اړیکې سمول دي. موږ وینو چې د افغانستان دغه خراب اقتصادي وضعیت د دې باعث کېدلی سي چې ډېرې تروریستي ډلې دلته د افغانستان د بېوزلۍ نه استفاده وکړي او دلته سربازګي وکړي. د دې د مخنیوي لپاره ډېرې ستونزې دي چې طالبان به که چېرې خپل یو معیاري حکومت رامنځته نه کړي او د سیمې له هیوادو سره خپلې اړیکې سمې نه کړي، کار الیکاتو نه سپاري. د دغسو انتحاري او انفجاري حملو د تورستانو د کړنو مخنیوي به ورته ستونزمن شي.
او اوس مهال افغانستان کې د طالبانو خلاف کومې ډلې وسلوال فعالیت کوي، او دا ډلې څومره د طالبانو حکومت ننګولی شي؟
ښه، که موږ وګورو اوس په واضح توګه د داعش تروریستي ډله د افغانستان پلازمینه کابل او په ځینو نورو ولایتونو کې خپل شتون ښیي، او تروریستي او تخریبي حملې هم کوي. هغه هم په داسې مهمو نقطو کې چې د نړیوالو د رسنیو سالیکو ګرځي، او همداسې ډېرې نړیوالې رسنۍ دا اعلانونه کوي چې په افغانستان کې تر 200 پورې تروریستي ډلې شتون لري، چې زه باور لرم هغه هم ورو ورو که دا وضعیت اقتصادي د خلکو خرابي هغوی به هم خپل شتون وکړي. له بلې خوا د افغانستان د مقاومت جبهه چې د ښاغلي احمد مسعود په مشرۍ ده، هغه هم په ځینو ولایتو کې طالبانو په مقابل کې جنګیږي، او د طالبانو د حکومت لپاره که چیرې یو معیاري حکومت ته مخنه کې او د نړۍ سره د ملګرو ملتونو د منشور سره برابر خپل حکومت جوړ نه کړي، دغه وړې تروریستي ډلې چې اوس ډېرې ضعیفې دي، د وخت په تېرېدو سره کېدای شي د ځینو استخباراتو او د زبر ځواکونو په مرسته ډېرې قوي شي، او دا به طالبانو ته او ټول افغانستان ته به یو خطر وي.
د امنیتی او پوځي چارو کارپو احمد خان اندړو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادۍ رادیو څخه.
قدر منوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې د حکومت له ځپونکو اقداماتو سره سره دوام لري. نن چهارشنبه د اعتراضونو تنظیمونکو له مظاهره چیانو غوښتي دي چې د تهران د ازادۍ میدان پر لور لاریون وکړي. له بلې خوا په ایران کې له ښځینه زندانیانو سره د ناوړه چلند راپورونه هم ورکړل شوي دي. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
په ایران کې د حکومت ضد مظاهرې چې د 1990 کال اسلامي انقلاب وروسته تر ټولو لوی بلل شوی، اتیایمې ورځې ته ورسېدې. دغه مظاهرې وروسته تر هغه پیل شوې چې یو 22 کلنه پیغله مهسا امینی د ایران د گشت ارشاد پولیسو لخوا د حجاب د نه مراعاتولو په تور ونیول شوه او توقیف کې یې سا ورکړه. اعتراض کوونکو د دې اونۍ په لومړیو دریو ورځو کې د درې ورځني اعتصاب غوښتنه وکړه، او نن چهارشنبه یې له خلکو غوښتي چې د تهران د ازادۍ میدان لوري ته لاریون وکړي. د دغه درې ورځنی احتساب غوښتنه د مظاهرو د تنظیمونکو پر ټویټر پاڼو خپره شوې او رویټرز اژانس پرې راپور ورکړی دی. د مظاهرو په دوام پرون یو شمیر ایرانی ښځو د ښځې ژوند او ازادۍ شعارونه ورکول او د سرونو ویښتان یې قیچي کړل. سره له دې چې په ایران کې د چارواکو لخوا د گشت ارشاد پولیسو د لغوه کېدو ضد او نقیض راپورونه ورکول کېږي، خو د بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي نړیواله ټولنه باید د اسلامي جمهوریت پر دې ادعاو باور ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان په اعلامیه کې راغلي نړیواله ټولنه باید په ایران کې له ښځو او نجونو سره دوامداره تاوتریخوالی چې د اجباري حجاب د نه مراعتولو په خاطر ورسره کېږي له پامه ونه غورځوي. د ایران لوی سرانوال محمد جعفر منتظری په دې وروستیو کې وویل چې قضایه قوه به په ټولنه کې د خلکو چارچلند څاري. د بخښنې نړیوال سازمان د لوی سرانوال د همدې خبرې په استناد وایي د ایران اسلامي جمهوریت د اجباري حجاب له تګلارې نه شاته کیږي. تر دې وړاندې د ایران نورو چارواکو هم ویلي وو چې مظاهرې به د حجاب په برخه کې د نظام هوډ بدل نه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي تر اوسه هیچا په رسمي ډول په ایران کې د گشت ارشاد پولیسو منحلول نه دي تایید کړي. بلخوا د ایران په زندانونو کې له ښځینه زندانیانو سره د ناوړه چلند او جنسي تیری راپورونه هم خپاره شوي دي. د ایران د زاهدان ښار د اهل سنت امام مولوي عبدالحمید پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي حکومت دې د ښځینه زندانیانو د سپکاوي، ځپلو او اجباري اعتراف پیښو ته رسیدګي وکړي او عاملانو ته دې سخته سزا ورکړي. مولوي عبدالحمید ویلي پر ښځینه زندانیانو جنسي تعرض نه یوازې دا چې رسنیو کې راغلی، بلکې د ده په ټکو د ځینو زندانیانو له خبرو هم ثابتېږي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2000 2140 1800 او 15640 کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د پرتګال او مراکش په بریا سره د فوټبال د نړیوال جام منځلوبې هم پای ته ورسېدې. پرون په منځلوبو کې مراکش له اسپانیا او پرتګال له سویس نه خپلې لوبې وګټلې. د قطر له زرغونو ډګرونو
د فوټبال د 2022 کال د نړیوال جام له جریان او څنډو
په قطر کې د فوټبال نړیوال جام سیالۍ او د منځلوب په وروستۍ ورځ په لومړۍ لوبه کې مراکش او اسپانیا د لوبې ډګر ته ووتل چې دواړو لوبډلو پرته له ګول وهلو د لوبې وخت بشپړ کړ. د لوبې پر مهال هسپانیا د هدف په لور 14 او مراکش پک بریدونه وکړل خو بریالي نه شول. هسپانیا په دې لوبه کې 80% برلاسي وه خو د پنالټي شوټونو له امله لوبه وبایلله. مراکش په پنالټي شوټونو کې 3 ګولونه تر سره کړل او د مراکش ګول کیپر د هسپانیا د 3 شوټونو مخه وکړه او خپل لوبډلې کوارټر فائنل ته ورسوله. دویمه لوبه چې 13 په د کابل پر وخت 19 بجې د پرتګال او سویس ترمنځ تر سره شوه، شپږ یو پرتګال وګټله. دا ځل پرتګال له رونالډو پرته په لوبغالي کې ډیره برلاسه ښکارېده او د لوبې تر پایه شپږ ګولونه ووهل. د پرتګال له لوري کونسالو روماز د ګولونو هیټریک وکړ. سویس یوازې د یو ګول په وهلو بریالی شو او له دې نړیوال جام سره یې خدای پاماني وکړه. د پرونۍ لوبې په پایلو کې یوه بله پیاوړې لوبډله هسپانیا هم له نړیوال جام حذف شوه او د سویس سفر هم پای ته ورسېد. پرتګال او مراکش به د دسمبر میاشتې په 10 نیټه په کوارټر فائنل کې ولوبېږي. د کوارټر فائنلو تر پیل مخکې په لوبو کې د 2 ورځو دمه ده او لومړۍ لوبه به د دسمبر میاشتې په 9 نیټه د کابل پر وخت ماښام 9 بجې د کرویشیا او برازیل ترمنځ ترسره شي. د دې ورځې په دویمه لوبه کې به هالند د ارجنټاین پر وړاندې ولوبېږي. د دسمبر میاشتې په 10 نیټه به مراکش او پرتګال او په دویمه لوبه کې به بیا انګلستان د فرانسې پر وړاندې د لوبې ډګر ته ووځي. د یادونې ده چې د دسمبر میاشتې په 14 نیټه به نیمه پای لوبې وي او په 13 نیټه به پای لوبه ترسره شي.
د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام وروستی حالو
له خبرونو ور اخوا
قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو د سهارنۍ خبری مجلې په دې برخه کې ساسو پام د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې تر اړوم چې ملالۍ بشیر چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په شمال کې د سه شنبه چاودنې ته پام اړولې دی. ورځپاڼې د طالبانو د یو چارواکي له قوله لیکلي چې وایي د سه شنبه په سهار په مزار شار کې د ګڼې ګوڼې پر مهال د دولتي کارکوونکو یو بس ته څیرمه د سړک پر غاړه یو بم وچاودید چې له امله یې شپږ تنه ووژل شول. د دې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو په مقاله کې یادونه سوي چې داعش سیمه ییزه ډله چې د خراسان ولایت اسلامي دولت په نوم پیژندل کیږي او پر افغانستان د واکمنو طالبانو سیاله ډله ده، له هغه وروسته یې په افغانستان کې خپل بریدونه زیات کړي چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان بیا یو مقاله خپره کړې او په دې مقاله کې لیکلي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې په نړیوالو لوبو کې ګډون تر هغه وخته وځنډوي چې ښځې او نجونې یو ځل بیا په دغه هیواد کې لوبې وکړای سي. وروسته راغلی چې د اولمپیک نړیواله کمیټه باید دا پریکړه د خپل راتلونکي اجرایوي بورد په غونډه کې وکړي. دا غونډه د دسمبر په 16 نیټه په سویس کې ټاکل شوې ده. وروسته راغلی چې د 2018 کال په اگست کې وروسته له هغه چې طالبان یو ځل بیا واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو له ډیرو محدودیتونو یو د هغوی له سپورته منع کول و. په همدې برخه کې راغلی چې دا د بشري حقونو د نړیوال قانون او همدارنګه د اولمپیک له منشوره سرغړونه ده چې په سپورت کې د توپیری چلند نه منلو امر کوي. په مقاله کې راغلی چې سلګونو ښځینه ورزشکارانو د دې پر ځای چې د خپلې خوښې سپورتونه پرېږدي له هېواده وتلي، ځکه همدا سپورت د دوی کار دی. آرت نیوز پیپر ورځپاڼې لیکلي چې د جرمني حکومت د کابل سیند پر غاړه د بدلون د پروژې چې د ښار د تاریخي مرکز د ځینو برخو د عصري کولو او هنري ګالري د نصبولو لپاره یې کار کاوه، له آغا خان بنسټ سره خپل قرارداد لغوه کړی دی. د 18 میلیونه یورو په ارزښت په دې پروژه کې د تاریخي ماشینخانې صنعتي کمپلیکس بدلول او عصري کول شامل وو. په مقاله کې راغلي چې د ماشینخانې صنعتي کمپلیکس د 19 ګودامونو لړۍ ده چې په 19مه پیړۍ کې د افغانستان امیر عبدالرحمن خان د وسلو، نظامي تجهیزاتو او نورو توکیو د تولید لپاره رامنځته کړې وه. د پروژې په نورو برخو کې د ښار او منظرو ځایونو جوړول او همدارنګه د استوګنې شاوخوا سیمو کې د زیربناو پانګونه شامله وه. د مقالې په وینا مهمه دا وه چې د نویو هنرونو لپاره یوه ګالري هم د دې پلان برخه وه. په لومړي سر کې د 2018 کال په اگست میاشت کې چې طالبان واک ته ورسېدل، دا پروژه وځنډول شوه، خو په سپتمبر میاشت کې د جرمني د بهرنیو چارو فدرال دفتر چې دا پروژه یې تمویلوله، خپل قرارداد لغوه کړ.
د ازادي راډیو د دې سهارنۍ خبري مجلې په وروستیو دقیقو کې یو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه هم خبرو، خو له هغه مخکې مو په میدان وردګو ولایت کې یوې شنې غونډۍ ته ورولو چې پرې ولاړې ونې سلګونه کلونه عمر لري او د ځایي خلکو باور دادی چې دا انسانان وو. په دې راپور کې چې شریف الله شرافت برابر کړی، د دې سیمې د خلکو د دې انګیرنو په اړه معلومات درکوو.
ونې که انسانان، دا خبره د میدان وردګو ولایت د شنی غونډې له بام راپورته شوې ده. په دې راپور کې موږ زیاته تکیه د ځایي خلکو پر معلومات کړې. شنه غونډې د میدان وردګو ولایت د مرکز میدان ښار اړوند د غونډاخیلو په سیمه کې موقعیت لري. دې غونډې ته ځکه شنه غونډې وایي چې ونې پرې ولاړې دي او دا ونې سلګونه کلونه عمر لري چې ځایي خلک یې په اړه بېلابېل روایتونه لري. د دې سیمې خلک په دې باور دي چې پر شنه غونډۍ دغه ولاړې ونې چې سلګونه کلونه تاریخ لري یو وخت انسانان وه. دوی د دې ادعا لپاره دلایل هم لري. مچولا د یادې سیمې اوسیدونکي دي چې په اړه موږ ته معلومات راکوي.
داسې مونږ هم د پخوانیو خلکو نه هم داسې قصه اورېدلې ده او داسې ویلې چې دلته یو واده وه، په هغه باندې چنګیز وخت کې حمله پې شوې وه، بمبارونه وتې، بیا دوی د غره ته پناه راوړه. کله چې پناه راوړه دې کې بیا زوم او ناوې هم وه. بیا د غره ته راغلل، همداسې په دې غره باندې تیت و، نو کپار پسې و چې غوښتلې چې دا ګیر کې ځوندي. نو داسې مې اورېدلي دي چې بیا دوی سوال وکړه الله پاک ته چې مونږ نه دا ونې جوړې کا. بیا هغوی نه ونې جوړې شوې، بیا او ناوې او زوم همالته یو دوه تیږې دي. هغوی ویلې چې مونږ نه تیږې جوړې کا. بیا هغوی نه تیږې جوړې شوې، اوس هم هغه د ناوې په شکل باندې هغه کمر هلته ښکاري.
د دیونو پاړه باندې ځای خلک دا هم وایي کې څوک یو څنګه یا شاخ پرې کړي نو هغه ته به تبن مالی او یا هم ځاني زیان رسیږي. خلک دا هم وایي کله چې د یاد یو نیو څنګه ماته کړه نو یو سر رنگ مایه ترې راځي، چې ځای خلک په دې باور دي چې ګواکې دا وینه ده.
ونو نه چې چا کوم شاخ ماخ وچې خټي را مات نو هغه کور ته خسل په صدق صدمه رسېږي، ځکه موږ د ساحې محل خلک یاستو، یا کور ورخلي، یا ماشوم د دیواله له بامه را غورځي، یا ښځه په تناره. نو دغه مشورې داسې ده چې د دې لپاره کینی خلک ډېر غریب خلک دلته شته چې هغه په پولو کې په خزي راري، بېواښه نور واړه واړه بوټي راکوي او دلته وچ خسته دانه راکوي، دا ونې نه راماتي، دا سل فیصده داسې ده. نو مخکې چې و حتی وچ ډېره حتی د وینې خواصات پکې و، اوس سرمه سوربخوندې وایي. اوس پرحاله چې موږ خپله یې راماتو، کله چې کله په چکر لپه لاړ شو سوربخوندې وایي.
د دې تر څنګ په همدې شنې غونډۍ کې چې ونې پرې ولاړې دي، داسې خلک هم وایي چې زیات شمیر ماران هم پکښې کشتون لري او دغې غونډۍ ته ډېر کم خلک لوام ورځي، ځکه ویرېږي چې مارې ونه چیچي. بیا هم سیمې ولایې موږ ته په اړه معلومات راکوي.
نو دلته حتی نن نه اته کاله مخکې، نهه کاله مخکې امریکایان راغلل په دې غونډۍ کې. تقریبا موږ هم ته نږدې کور ده، تقریبا 500 پیتر ټانګ امریکایان راغله، پاس شپه وکړله. نو د سهار چې ترجمانه ما پوښتنه وکړه، ما خپله پوښتنه وکړه، مالې څنګه وشپه و په دې غره کې زښته ډېر ماران و موږ یې پرېښودلو. یعنې دا دغه ترجمان له ګفتې نه چې والله عالم یا رښتیا یا دروغ بسر له د موږ نه هغه خو یو بل کله د دې له نن نه څو کاله مخکې دسې وچکالي وه، اوقاتي وه، هغو خلکو وړله خاص موږ ما خپله ورتهویل چې دا خاص ته داسې مه پرېکوي، دا ونې شنې راکول دغو خوا ته یو څو دانې وي. نو دغو باندې یو رقم دانې راوختې، دا ټول مخونه دغه کورو اغستولی داسې په من غونې شو. داسې
د دې غونډۍ له څنګه دوې داسې ډبرې هم شتون لري چې انسان او آس ته ورته دي او ځایي خلک دا ناوې او زوم بولي. لکه وړاندې چې تاسو د دغه سیمې د خلکو په خبرو کې واورېدل، دا چې د دغه خلکو باورونه څومره رښتیا دي او یا هم په هغه وخت کې رښتیا هم دغه ونې خلک وه، په دې اړه تر اوسه پورې کره او رسمي یعنی څېړنې نه دي سوي. موږ هڅه وکړه چې د میدان وردګو ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکو سره هم په دې اړه خبرې وکړو، خو بریالي نه سو. د افغانستان په ډېری ولایتونو کې ځایي خلک په خپلو سیمو کې دغه ډول روایتونه تل د ځان سره لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19، 21 او 25 مترو باندې واوري.
تاسو له پیغامونو
دعوت يم د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د ساده د کلي څخه پیغام تاسو پرېږدم. وروره دغه د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ د سادات په سیمه کې دلته نه دغه موسسات والا راغلي نه بل څوک راغلی، دلته ډېر ستړي خلک شته، خوران د ماښام ډوډۍ نه لري. نو زما د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دا منطقې ته یو موسسات و یو شی برابر کړي.
وحدت فال خبر کوم نورستان ولایتنا. واقعا چې ازادي راډیو یو منل شوی په اخلاقی اصول باندې او د رسنیو چې کوم اصول دي دا غي په حیثیت سره یو وتلی راډیو ده، او د ازادي راډیو زیات تمرکز هغه ولسونو مشکلاتو ته رسیدګي ده او چارواکو غوږونو ته رسول دي. واقعا چې اوس چې موږ دغه ازادي راډیو دغه افم په صفو نه اورېدل کېږي، نه اورو، ډېر زیات خواشینه یو او د طالبانو دغه غیر عادلانه اقدام څخه ډېر زیات ناراضه یو. واقعا چې ازادي راډیو زموږ په ژوند کې ډېر زیات بدلون راوستلی وه. یعنی ازادي راډیو د یو معلم حیثیت درلودل چې داسې یو معلم چې هغه مفاد عام دی.
بیولا زابلای د زابل لرغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې د ازادۍ راډیو اف ام سپې په افغانستان کې وتړل شولې، موږ یې سخت خپه کړي او پریشانه کړي، ځکه چې موږ د سهار له وو د ماښام تر وو د ازادۍ راډیو خپرونې په اف ام سپو او همداشان لنډو سپو اورېدلې. نو دا چې اوس د ازادۍ راډیو اف ام سپې کار نه کوي نو زموږ د اورېدلو مخه ډب کړې ده. موږ به د افغانستان سیمې نړۍ هیواد هیواد تازه او مهم خبرونه اره ورځ له همدی رادیو له همدو چپو اوریدل او سیمج به برخه کړي او مجرته زموږ د خبر څنګه لپښونه غورځولې د لطفن همدا کار دی برته لغوسی او مشتدي ازادي رادیو د پم پڅپو کار وکړي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.